درنو اوریدونکو سلام په کابل کې 15 بجې شوې په روانه نیم ساعت خبري مجله کې چې زه همین هواد وړاندې کوم درته د هرات د زلزلې او هم د ډول د فلسطین د حماس او د اسرایلی ځواکونو د نښتو ترمنځ درته راپورونه لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر 360 تنو ته رسیدلی. له دې مخکې په هرات کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ویلي وو چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې زلزله کې 160 کسه مړه شوي دي. خو اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د ملګرو ملتونو په حواله خبر ورکړی چې د مړو شمیر 360 تنو ته رسیدلی او شاوخوا 1000 تنه نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په زلزله کې 12 کلی ویجاړ شوي او همداراز 600 تنه نور ټپیان دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې مشر موسی اشقری ویلي چې د زلزلې تلفات په زیاتېدو دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې د اعلان په اساس د پرونۍ زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجې وو. په داسې حال کې چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د سخت زلزلې د تلفاتو او زیانونو ارزونه روانه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي چې د زلزلې د ټپیانو د علاج لپاره د هرات دارو درمل او صحي تجهیزات لیږلي او د دې ولایت زندهجان ولسوالۍ ته 12 امبولانسونه استولي. WHO پرون په یک شبکې خبر ورکړی چې د دوی روغتیایي ډلې د تیارسۍ په حالت کې دي او د هرات د حوزوي روغتون له ډاکترانو سره مرسته کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت شرج دافیر رافایلا یودیس بیگا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په 100 ټنه دارو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار یې والو تک پرون د کابل په هوایي ډګر کې کېناسته. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی سخت زلزلې له کبله لږ تر لږه 360 تنه مړه او لږ 600 تنو زیات نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د برېښنا د شپږو لویو پروژو تړونونه لاسلیک کړي. د وزارت پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د دې پروژو په تطبیق سره به له ترکمنستان څخه نور 1000 میګاواټه برېښنا افغانستان ته وارده شي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د دې نویو قراردادونو د لاسلیک خبر داسې مهال ورکوي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د هیواد د ټولو قوانینو له ځنډېدو وروسته د قراردادونو د روڼتیا په اړه هیڅ راز معلومات نشته او دا هم روښانه نه ده چې پروژې د کومو قوانینو په اساس قراردادیانو ته ورکول کیږي. د ایران سیاسي فعال مجید توکلی د اوین په خطرناک زندان کې د حبس دوره پیل کړه. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د ایراني رسنیو په حواله خبر ورکوي چې توکلی به په دې زندان کې 15 کاله حبس تیر کړي. توکلی چې د محصلانو مشر او مشهور فعال پاتې شوی څو ځلې پخوا له هغې ډلې د 2020 کال په وروستیو کې د ټول ایران په کچه د اعتراضونو پر مهال نیول شوی وو او د سږني کال په پیل کې محکمې په 15 کاله بند محکوم کړ. د بشري حقونو فعالان وایي چې د ایران ډیری فعالان او نامتو شخصیتونه د خپلو انتقادي نظریو یا فعالیتونو په خاطر د قضایه قوې لخوا په نښه شوي او په حبس او نورو سزاګانو محکوم شوي. او د پولن مرستیال صدر اعظم او د واکمن ګوند مشر یاروسلاو کاچینسکی وایي چې د پولن پوځي امنیت د هیواد پر وسلوالو ځواکونو او له امریکا سره پر اتحاد متکی دی. ښاغلی کاچینسکی پرون وویل چې د پولن د اتکا لومړی ستن د دې هیواد پوز او دوهم ستن یې له ناټو سره اتحاد دی. خو د زیاته کړی چې د اتحاد په حقیقت کې له یو هیواد یعنی امریکا سره اتحاد دی، ځکه د ده په وینا یوازې امریکا ده چې مرسته کولی شي. پولند چې په 2020 کال کې پر اوکراین د روسیې تر پوځي یرغل وروسته د خپل ګاونډي اوکراین ملاتړ کوي، مسکو ته د یو زیاتېدونکي ګواښ په سترګه ګوري، نو ځکه په اروپا کې د متحده ایالاتونو د پراخ حضور پلوي کوي. خبرونه مو اوریدل درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې به واورئ. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 360 کسانو ته رسیدلی.
پیرات کې د اول ځل دی چې داسې حالت راغلی، یعنی په تاریخ کې چې زه 15 کاله عمر دی ما پیرات کې تیر کړی داسې حالت نه و.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي د دوشنبه په ورځ به څلیرشت افغان کډوال ماشومان له زندانه خوشې او افغانستان ته به ولیږل شي. خو په دې ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزه کاکړ وایي لا هم ګڼ نور افغان ماشومان په زندان کې دي.
د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې دا مهال د نوي شاوخوا افغان کډوال ماشومان چې دي بندیان دي.
متحده ایالاتونو پر اسرائیلو د حماس حمله غندلې او ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیلو د خلکو او حکومت تر څنګ ودرېږي. په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور له مخې درې سو شل کسانو ته رسیدلی. له دې مخکې د طالبانو حکومت د زلزلې په نتیجه کې د مړو شمیر یو سلو شل تنه او د ټپیانو شمیر د شپږ سو په شاوخوا کې ښودلی و. په عین حال کې د هرات یو سیمه ییز چارواکي وویل چې یو سل اته اتیا مړي روغتون ته رسیدلي. بلخوا راپورونه وایي چې له زلزله ځپلو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو لړۍ پیل شوې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د سخت زلزلې له کبله د لسګونو کسانو د مړینې خبر داسې مهال ورکول کیږي چې زیانمن خلک مرستو ته سترګې په لاره دي او د زلزلې نورو ټاکنونو یې خوب حرام کړی. د سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې ډیری خلک له خپلو کورونو وتلي او نورو سیمو یا ولایتونو ته کډه شوي دي. د هرات ولایت د جبرایل ولسوالۍ د خاشرود سیمې اوسیدونکي بنفشه ته هغه شیبه وریادیږي چې لومړی زلزله وشوه. بنفشه ازادۍ رادیو ته د هغه شیبه د سترګو لیدلای حال بیان کړ چې خلک له خپلو کورونو وتل.
ساعت 11 و 15 دقیقه امینا بود
که یو لس بجی او شاوخوا 15 دقیقه وی چې لومړی زلزله وشوه. وروسته څو نور ټکانونه هم ورکړل. بیا نه ټول خلک د باندې وتل، هیڅوک په کور کې نه کېناستل. ټول بهر وتلی او په کور کې نه کېنی ځکه ډارېږي چې بیا زلزله ونه شي. ځینې خلک وایي چې بیا زلزله کېږي او ځینې نور وایي چې نه کېږي.
د زلزله ځپلو سیمو خلک ویریږي چې کورونه یې ړنګ نشي، هسې چې د دوی د سترګو پر وړاندې د لسګونه کورنیو هستي او نیستي تر خاورو لاندې شوه. د ځمک پوهنې یا جیولوژۍ متخصص خلیل احمد نادم وایي په هرات کې زلزلې ډېره سابقه نه لري، نو ځکه یې خلک خورا وارخطا کړي.
په هرات کې د اول زل دی چې داسې حالت راغلی، یعنی په تاریخ کې چې زه 15 کاله عمر دی ما په هرات کې تیر کړی، داسې حالت نه و. نو خلک وارخطا شوي دي او متاسفانه چې دغه تایقاتی مراکز هم په افغانستان کې فعال نه دي چې وخت نا وخت خلکو ته معلومات ورکړي چې خلک د زلزلې د عواقبو خبر شي او څه تدابیر باید ونیول شي.
لبلې خو راپورونه وایي چې د زلزلې له زیانمنو سره د نړیوالې ټولنې مرستې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د هرات ولایت روغتون ته یې د ټپیانو د علاج لپاره دارو درمل او نور د اړتیا وړ تجهیزات لیږلي. ډبلیو ایچ او همداراز ویلي دي چې د هرات سندجان ولسوالۍ ته یې د ټپیانو د علاج لپاره 12 امبولانسونه هم استولي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت شارج دفیرې رافایلا یودیس هم بیګا پر ایکس شبکې ولیکل چې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره په سل ټنه دارو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار یوه الوتکه پرون د کابل په هوایي ډګر کې کېناسته. د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې پوځي ځواکونو ته دنده سپارل شوې څو له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو په چارو کې برخه واخلي. سیمه ییزو سرچینو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې د ژغورنې په عملیاتو کې د پوځ له هلیکوپټرو څخه کار اخیستل کیږي. پرون شنبه د ورځې شاوخوا 11 بجې دوه سختو زلزلو چې د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې د اټکل له مخې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.3 درجې و د هرات ښار په 40 کیلومترۍ کې د زندجان، کشک، ربط سنګي ولسوالیو او نورو سیمو کلي ولړزول. خو په ښار او همداراز په بادغیس، فرا او نیمروز ولایتونو کې هم ټکانونه احساس شوي دي. ویل کیږي چې د زلزلې د برېښنا بهیر پریکړ او په ځینو سیمو کې د ودانیو د نړېدو له کبله لارې بندې شوې.
و موریدل چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 360 کسانو ته رسیدلی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسلګری وایي د دوشنبې په ورځ به څلېرشت افغان کډوال ماشومان له زندانه خوشي او افغانستان ته به ستانه کړل شي. دا خبره د دغه کنسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاري ازادي راډیو ته وکړه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي د کراچۍ په زندانونو کې دا مهال شاوخوا نوي افغان ماشومان بندیان دي. اغلی کاکړ وایي دا ماشومان د استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوي او په خبره یې زندان د دې ماشومانو په ذهني او جسمي روغتیا بد تاثیر کوي. نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ په راپور کې.
د پاکستان په زندانونو کې افغان کډوال ماشومان د ورک برخلیک په لور. د دغه هیواد په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسلګری وایي چې د دوشنبې په ورځ به څلورویشت افغان کډوال ماشومان له زندان خوشي او افغانستان ته ستانه کړل شي. خو دا چې دا ماشومان به هلته چا ته سپارل کیږي په دې اړه د دغه کنسلګرۍ سرپرست عبدالجبار تخاري د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل
دا ماشومان قانوني اسنادونه نه لري. دوی خو بعض کسان داسې دي چې کورونه دلته دي، بعض کسان کورونه دلته نشته. هغه بیا موږ کوشش کوو چې د دې یو خپلوانان او خامخا د دې یو ورونو هلته یې تره هلته یې ماماګانې هلته بیا هغو ته موږ سپارو.
نوموړی وایي چې دوی هڅه کوي چې نور بندي افغان ماشومان هم له زندانه خلاص او افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د افغان ماشومانو شمیر شاوخوا نوي تنو ته رسیږي. اغلی کاکړ ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا ماشومان ډېری کارګر ماشومان دي، د استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوي دي چې په خبره یې زندان او کورنیو نه د بلیدلو له اندېښنې دوی په ذهني او جسمي ډول سخت ځپلي دي. اغلی کاکړ ازادي رادیو ته وویل
د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې دا مهال د نوي شاوخوا افغان کډوال ماشومان چې دي بندیان دي. د ماشومانو د بندي ساتلو په حق له نړیوال قانون چې کوم دی هغه ډېر سخت مخالفت کوي، ځکه چې د دولس کالو د لسو کالو ماشوم چې دی هغه سوچ نه لري چې دی به یا تخریب کاری وکړي یا به دی په کریمینل اکټیویټي کې داسې د هغه لپاره بس پلان جوړ کی لکه ماشوم خو معصوم وي.
نوموړی وایي د دې ماشومان عمرونه له نهو تر اتلسو کلونو پورې دي، خو په خبره یې نجونې پکې نشته. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زوکړې له ورځې تر اتلس کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. ومو غوښتل په زندان کې د دغو بندي ماشومانو او د دوی له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نشوو. د ماشومانو د حقونو فعالان د ماشومانو نیول او زندانونو کې ساتل د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون او د ماشومانو د حقونو په برخه کې د نورو ټولو پروتوکولونو خلاف عمل ګڼي. د ماشومانو د حقونو فعال نجیب الله زدران ببرکزای په دې حق لوایي
د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون لمخې ماشوم چې تر اصل لسو کالو څخه ټیټ وي هغه د اصلاح او تربیت روزنې مرکز ته لیږل کیږي په داسې صورت کې چې هغې تخلف کړی وي. که تخلف یې نه وي کړی، د سپان وهل، زنځیر، زولانه، د دوی ازادي سلبول، دا د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون، د ماشومانو د حقونو د نړیوال اعلامیې، د ماشومانو د حقونو د پروتوکولونو خلاف خبره ده.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوګ دې مودې راهیسې د افغان کډوالو نیول او زندانونو ته اچول روان دي چې افغان ماشومان هم ترې بچ نه دي پاتې شوي. دا لړۍ اوس د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون د دغه هیواد نورو ښارونو ته هم غځېدلې ده. د پاکستان حکومت د روانې اونۍ د سیشن بې په ورځ د دوی د شمیرو له مخې یو اشاریه درې اویا میلیونه افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د روانې میاشتې تر پایه له دې هیواده ووځي، که نه دوی به یې پر وړاندې سخت اقدامات وکړي.
په پاکستان کې د زنداني افغان ماشومانو په اړه مو راپور واورید. بلخوا په ایران کې شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد په ځینو ښارونو کې افغان کډوالو سره د ایرانیانو چلند د دوی اندېښمن کړي. دوی دا کوي د ایرانیانو لخوا د افغان ځوانانو د وهلو ټکولو شاهدانو او د امنیتي ستونزو له امله دوی افغانستان ته د ستنېدو کومه لار هم نه لري. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې ازادي راډیو د دغو ویډیوګانو کاروالی وخت او ځای نه شي تاییدولی. نور جزئیات د ثنا کاکړ په راپور کې چې د یوې اړوندې ویډیو په غږ سره پیلېږي.
ظاهراً د افغان کډوالو سره د کوربه ګاونډي هېواد د یو شمېر وګړو تاوتریخوالی او خوښونه. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې دغه ویډیو په دې ورځو کې په ټولنیزو شبکو کې لس په لس کېږي. ډېری هغه کډوال چې د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته او د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران په ګډون ګاونډي هېوادونو ته پناه یووړه. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر ایراني اتباع د افغان کډوالو پر کورونو د لرګیو او نور وسایلو په وسیله برید کوي او له دوی څخه غواړي چې له هېواده یې ووځي. د ټولنیزو رسنیو ځینې کاروونکي چې دا ویډیو خپره کړې ادعا کوي چې دا پېښه د ایران په قزوین ښار کې شوې ده. که څه هم د دې ویډیو تحقیق وخت معلوم نه دی، خو له پرون راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي. ازادي راډیو د دې ویډیو کراوالی نشي تاییدولی. په ایران کې یوه افغانه کډواله سویتا وایي چې د تهران په سلطان آباد سیمه کې د یو شمېر ایرانیانو لخوا د داسې یوې پېښې شاهده وه.
شب گذشته تاریخ 7/14
تیره شپه د تلې میاشتې په 14 نیټه د افغانانو پر وړاندې د ایران خلکو د تاوتریخوالي شاهدان وو. د ایران خلکو زموږ په مخ کې ځوان افغان هلکان پرته له دې چې کوم خراب کار وکړي یا کوم مضریت وکړي وی وهل.
مردم ایران آنها را مورد زده شد قرار دادن.
یو بل افغانه کډواله پروانه وایي چې میړه یې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکی و او د امنیتي ستونزو له امله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بیرته افغانستان ته هم نشي ستنېدلی. نوموړی چې وایي د لورانو زده کړې د کډوالۍ یو بل لامل دی د دې وضعیت په اړه اندېښمنه ده.
ایران خیلی وضعیت روز میشه خرابه.
دوه ورځې کېږي چې د ایران وضعیت خراب دی. د افغانانو د کورونو شیشې ماتوي او شعار ورکوي چې باید افغانان د خپل هېواد ته ولاړ شي یا د زموږ له هېواده ووځي. زموږ اندېښنه دا ده چې موږ د خپلو لونو د زده کړو لپاره ایران ته راغلو او کډوال شو او اوس ایران کې هم وضعیت داسې دی.
په ایران کې یوه بله افغانه کډواله چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د دې حالت لیدو وروسته ویریږي چې له کوره ووځي.
باور کنین ما خود مجبورم شدن از خانه
باور وکړئ د کور څخه له وتلو ویریږم، ځکه چې په ښار او بازار کې مې خپل ډېر هېوادوال ولیدل چې د ایران خلکو له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ شول.
مورد خشم و غضب مردم قرار گرفتن.
دا په داسې حال کې د هغه افغانان چې په دې وروستیو کې ایران او نورو هېوادونو ته کډوال شوي ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د دوی لپاره خوندي نه دی. اقتصادي ناورین او سخته بېوزلي هم ګاونډیو د سیمې او اروپایي هېوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بل لامل دی. په دې وروستیو اونیو کې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او ځورولو لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت تیره سه شنبه په دغه هېواد کې 1.3 میلیون افغانانو ته چې د اوسېدو سند نه لري خبرداری ورکړ چې د دې میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووځي، کنه نو دوی به له جبهې ایستلو سره مخ شي.
متحده ایالاتونو پر اسرائیلو د حماس حمله غندلې او ډاډې ورکړی چې امریکا به د اسرائیلو د خلکو او حکومت تر څنګ ودرېږي. حماس ادعا کړې چې د اسرائیل پر لورې له 15,000 زیات توغندي ویشتلي او د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 300 وګړي په دې حملو کې وژل شوي او تر 1,500 نور ټپیان شوي دي. د فلسطین د عامې روغتیا وزارت بیا ویلي چې د غزې پر تړانګه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې لږ تر لږه 232 تنه وژل شوي او 1,600 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پر اسرائیل او د حماس د جنگیالیو لپراخو حمله ورسته متحده ایالاتونو حماس تروریستي ډله بللې او ویلي دي چې د حمله غندي او د اسرائیل د خلکو او حکومت ترڅنګ په قاطعیت سره دريږي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن پرون وویل چې پنټاګون به دا یقین ترلاسه کړي چې اسرائیل باید هر هغه څه ولري چې د خپل دفاع لپاره اړتیا ورته لري. د برتانیا، فرانسې، اسپانیا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو حکومتونو هم په خپلو اعلامیو کې د خپل ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو پر حق ټینګار کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د حماس حمله غندلی او له اسرایل او د دې بریدونو له قربانیانو سره بشپړه خواخوږي څرګنده کړې ده. اسپانیا په یو اعلامیه کې دا پر اسرایل بی توپیر حمله بللې او غندلې ده. سعودي عربستان، متحده عربی امارات او روسیه د کړکېچ له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سمدستي اوربند او سولې لپاره غږ کړی. د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د لوی مذهبي مشر یو جګپړي سلاکار ویلي دي چې تهران د د په وینا د حماس د ویاړلو عملیاتو ملاتړ کوي. د ایران د پارلمان غړو په خپله پرونۍ غونډه کې د اسرایلو او امریکا پر ضد شعارونه ورکړل. په لبنان کې د حزب الله وسلوالې ډلې د فلسطیني جنګیالیو ستاینه کړې او ویلي دي چې پر اسرایلو له برید سره خدای مرسته کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پانا د فلسطین د خلکو مقاومت د هغوی مشروع حق بللی. فلسطینی حماس ډلې د ناڅاپي حمله داسې محل وکړي چې اسرائیلیان د خپل مذهبي جشن سمچات تورات د منځلو په حال کې وو. د ډلې په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د سایل الاقصا په نوم په دې عملیاتو کې له 15,000 زیات توغندي ویشتل شوي او د دوی جنګیالي د اسرایلو له سرحد څخه چې کلک امنیتي تدابیر پکې ټینګ دي اسرایلو ته ننوتي او د دې هیواد د جنوب په لږ تر لږه اوو سیمو کې د اسرایلو له دفاعي ځواکونو سره نښتې کړې دي. په همدې حال کې د اسرایلو لسګونه جټ الوتکې د غزې د ترنګ پر سر الوتنې کوي. اسرایلی چارواکي وایي چې دا الوتکې د حماس ډلې پوځي تاسیسات او د قومندې مرکزونه په نښه کوي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې هیواد یې د جګړې په حالت کې دی.
ترنوریدونکو په دې برخه کې هم راپور او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو. دا چې د افغانستان په اړه د نړۍ مطبوعاتو څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوړي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په لویدیځ کې د شنبې په ورځ د ریختر په کچه تر 6.3 زلزلې وروسته څلور نورې زلزلې وشوې چې دا هم وړې نه وي. ګارډین د سیمیزو چارواکو په وینا لیکي چې د دې زلزلو ټکانونه په فراه او بادغیس کې هم احساس شوي دي. ورځپاڼې وړاندې د پروسږ کال جون میاشتې زلزلې ته اشاره کړې ده چې په پکتیکا او خوست کې تر زرو د ډیرو کسانو ژوند واخیست او شاوخوا 1.5 زر نورې ټپیان کړل. ګارډین د دې طبیعي پیښو په تړاو بیا لیکي چې افغانستان هسې هم د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته له بشري بحران سره مخامخ دی او تر ډیره د نړیوالو په بشري مرستو تکیه کوي. میرر ورځپاڼې هم د پرونی زلزلې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې په سر کې راغلی دي چې کله د شنبې په ورځ د سهار د 11 بجو خواته خلکو په هرات کې د زلزلې ټکانونه احساس کړل، له کورونو راووتل او دکاندارانو دکانونه پرېښودل. ورځپاڼه د امریکا د جیولوجي سروې د مرکز د راپور له مخې لیکي چې د زلزلې مرکز د هرات ښار په شمال لویدیځ کې 25 مایله لرې وو او تر لومړۍ زلزلې وروسته 15 نورې زلزلې وشوې چې یوه یې د ریختر 6.3 وه او د نورو شدت تر دې کم وو. مرر د هرات د ساړه ښار د یو اوسیدونکي 45 کلن بشیر احمد خبري راخیستې دي چې فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې دی په دفتر کې وو چې ناڅاپه ټوله ودانۍ ولړزېده. بشیر احمد زیاتوي چې د دفتر د ودانۍ پلستر جلا شول، په دیوال کې درس پیدا شو او ځینې دیوالونه او د دفتر یوه برخه ونړېده. بشیر احمد وویل چې له زلزلې سره سم مخابراتي اړیکې قطع شوې چې کور ته زنګ ووهي. ورځپاڼې د طالبانو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې د یو بیان مولا جان صاحب خبري هم راخیستې دي چې ویلي دي د هرات په لرې پرتو سیمو کې په ځینو ځایونو کې مځکه ښویېدلې ده. میل آنلاین خبرونې هم د افغانستان د شنبې د ورځې د زلزلې په اړه لیکنه خپره کړې ده. خو دې خبرونې لیکلي دي چې په یوه ورځ په نړۍ کې درې زلزلې وشوې، یوه په پاپوا نیوګینی کې، بله په مکسیکو کې او درېیمه په افغانستان کې. دا زلزلې د نړۍ په دریو قارو کې شوي، په استرالیا، آسیا او امریکا کې.
azadiradio.com
په داسې حال کې چې په وروستیو دوو اونیو کې د طالبانو حکومت د بېلابېلو وزارتونو له لورې ځینو بستونو ځینی بستونه آزاد سیالۍ ته وړاندې شوي، ځینی ځوانان آزاد سیالۍ ته اعلان شوي بستونه نمایشي بولي. دوی دا کوي چې بېلابېلو بستونو ته ازموینه ورکړي او تر بریالي کېدو وروسته ان تر دې چې د ګمارنې مکتوبونه یې هم ترلاسه کړي، خو د دوی پر ځای نور کسان ګمارل شوي. د طالبانو حکومت پیاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت بېلابېل وزارتونو یو شمېر بستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان ته سپارلي، یو شمېر افغان ځوانان ادعا کوي چې آزادې سیالۍ ته د بستونو سپارل نمایشي بڼه لري. د طالبانو حکومت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې په ایکس پاڼه کې د خبرو شویو معلوماتو او خبرتیاو پر بنسټ تېره اونۍ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت درې بستونه، د قانون او پټرولیم وزارت شپږ ان ټي ای بستونه، د ستاندر ملي ادارې څوارلس بستونه، او زابل او سرپل ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاستونو یو سل اووه څلوېښت او نهه شپېته بستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان ته سپارل شوي دي. خو د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي یو شمېر ځوانان وایي چې له یوې خوا د طالبانو حکومت له مختلفو بستونو وړ او مسلکي کسان ګوښه کوي، او بل پلو بیا نور بستونه اعلان ته سپاري، چې دې کار د ازموینې پر پروسه د خلکو شکونه پیدا کړي دي. د کابل ولایت اوسېدونکی چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، وایي دوه ځله یې ازموینه ورکړه. په یوه ازموینه کې پایله بې نتیجې، خو په دویم ازموینه کې بریالی اعلان شو. بیا هم په خبره یې د ده پر ځای طالبانو خپل کس وګماره. هغه آزادۍ رادیو ته د خپلې ازموینې کیسه داسې وکړه.
زلاړم انټرویو مې ورکړ، کله چې انټرویو کې پاس شولم ماته ویلي چې تا ته مونږ زنګ وهو په تمه اوسه، ته مونږ سره کامیاب یې او ورکشاپ ته دې غواړو. کله چې ما اړیکه ونیوله بیا د دوی سره، دوی ویلي چې والا نن دی سبا د خو نن سبا کې را ته ګپ راکو. بیا ما ریزه وکړله، موین د عوایدو ګمرکات ته لاړم. موین د عوایدو ګمرکاتو چې زما نتیجه وکړي ما ته امر د استخدام هم راکړه. زه ولېږلم منابع بشري ته د وزارت مالی. کله چې هلته لاړلم هغې کې یو جمهوریتی و، کله به پورته لاړو کله به ښکته راغی. ما څو ځلې ورته ویلې زما قضیه تاسو ولې همدغسې پرېږدئ، خو ډېرې وځورولم. ما ته ویلې چې مولوي صاحب بره ناز دی، او هغې ویلې چې کسان پوره شوي.
دا وایي د دې خبرې په اورېدو سره په مات زړه او ناهیلۍ کور ته راستون شو، او تر اوسه وزګاره دی. د حمیدالله جبارخیل په نوم د لغمان ولایت یو اوسېدونکی وایي څه موده وړاندې د ملي ټلویزیون یو بس ته ازموینه ورکړه، چې په خبره یې د طالبانو یو شمېر کسانو هم د ازموینه کې برخه اخیستې وه. نوموړی وایي دا چې د کافي تجربه درلوده او اعلان شوي بس ته مناسب و، مرکه کې هم بریالی شو، خو د ده پر ځای بل څوک وګمارل شول. هغه آزادۍ رادیو ته وویل
ما ډېر زده کړې کړې وې او ډېره تجربه هم لرله. رسنیز ډګر کې مې هم ډېری کار کړی و. نو کله چې مې انټرویو ورکړله ما ته وویل شول چې تاسو موږ انشاءالله چې حتما راغواړو. نو کله چې د دغه انټرویو څخه زه لاړم کور ته، نو یو څو ورځې وروسته د انټرویو ما ته پېشمېره باندې زنګ راغله. ما ته وویل شو چې تاسو خوشبختانه په لومړي امتحان کې کامیاب شوي، اما متاسفانه په دوهم امتحان کې تاسو نه پاتې راغلي.
د هلمند ولایت اوسېدونکی محمد ناصر چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه کړی شوی دی، بیا وایي سره له دې چې ډېری ځوانان له خپلو بستونو له دندو ګوښه کړی شوي دي، د طالبانو حکومت ډېری تشکیلات هم له منځه وړي دي.
د ولایت مکان د زیربنا د کارشناس په صفت مې دند اجرا کول. څه وخت چې اسلامي عمارت رالی وجود باندې رالی او دلته واک واخیستې، نو بیا د سکتور ریاست بستونه او په شمول د سکتور ریاست هغه ټوله نه به تنها په هلمند کې په ټول افغانستان کې لغوه کړل. په ټول افغانستان کې چې دا په سوونو ځوانان کې، مګر بیا هم د واسطو پر بنیاد باندې کسان پر کې ګمارل کیږي کار اهل کار ته.
دا چې ولې له مسلکي بستونو ځوانان ګوښه کیږي، او دا بستونه بیا ځلې آزادې سیالۍ ته وړاندې کیږي، او د آزادې سیالۍ په نړونوالي د شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې د آزادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې مخکې هم د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر ځوانانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د طالبانو حکومت تر ډیره ملایان او دینی عالمان پر تخنیکی او مسلکی بستونو ګماري چې د دوی د ادعاو پر بنسټ هغوی آن د یادو بستونو د دندو د لایحو په اړه هم نه پوهیږي. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په لسو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاستونو لپاره رئیسان، ملایان او قاریان ګمارلی دي. د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاستونو مرستیالان، د څانګو امران او د روغتونونو مشران هم ملایان ګمارل شوي دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو. facebook.com/ازادي رادیو